سهار لس بجی شوی ازادی رادیو اوریدا ازادی رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوریدل چې پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې د برېټانیا له چارواکو سره په کتنه کې د ترورستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرخه کې د کنټرول دی او اغیزمن سیستم درامسته کول غوښتنه وکړه. له پاکستان راپورونه وایي چې په میرانشاه کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د سخبریزو وسلوالو په مشکوک ځای حمله کړې او ویل کېږي چې په دې حمله کې یو شمېر سخبریزي وژل شوي. دغه راز د خبرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو ځان پروګرامونو ته ځانګړی شوی د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د بریتانیې د نړیوال پراختیا له وزیر جستن گرینینګ سره په خبرو کې له هغې غوښتي چې په افغانستان کې خپلې ډېرې مرستې په اساسي پروژو کې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیایي چارو لپاره کندهار ته 40 میلیون ډالر ورکوي او د پاکستان په سرحدي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو د درېدو له غوښتنې سره سره په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی له برېټانیې غوښتي چې په افغانستان کې خپلې ډېرې مرستې په اساسي پروژو کې وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی دا غوښتنه پرون د برېټانیې د نړیوالې پراختیا له وزیر جستن گرینینګ سره په خبرو کې وکړه. په دې لیدنه کې اغلی گرینینګ ویلي برېټانیا لیواله ده چې د افغان دولت د لومړیتوبونو له مخې له افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي همداراز ژمنه کړې چې برېټانیا به تر 2012 کال پورې هر کال 200 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر کرزی د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ یو 15 ورځنی سفر لندن ته تللی او هلته د اسلامي نړۍ د اقتصادي غونډې د افغانستان، پاکستان او برېټانیې د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د پرمختیایي چارو لپاره کندهار ته 40 میلیون ډالر ورکوي. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر له یو خبر پاڼې سره سم دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا IRD مؤسسې ته ورکول کیږي چې په کندهار کې ځینې پروژې پرې اجرا کړي. د مرستو هدف د کوکنارو له کښته د کروندګرو راګرځول، بزګرو ته د مشروع کښت زمینې برابرول او د مخدره موادو د تولید له ناوړو پایلو د خلکو خبرول په ګوته شوي دي. امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال سفیر مایکل میکولی پرون په کندهار کې د امریکا د مرستې د اعلانولو په مناسبت په یو غونډه کې وویل دوی په دې عقیده دي چې کچیرې په دې سیمه کې بزګرانو ته د حلال کښت منظمه زمینه برابره شي او هغوی وتوانېږي چې له حلال کښت څخه مناسبه ګټه ترلاسه کړي، تمن نه لري چې کاروندګر د کوکنار وکړي. د جرمنی یوې محکمې پرون چهارشنبه په افغانستان کې د ناټو د الوتکو په بمبارۍ کې د یو نوي وژل شوي افغانانو د خپلوانو پر شکایت غور پیل کړ. دا کسان 4 کاله پخوا په کندوز کې د جرمني پوځیانو د قمندان په امر د دوو امریکایي F-15 الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي ول. د بند د سیمه ییزې محکمې ویندوی ویل چې محکمې د 2009 کال د سپتمبر په 4مه نیټه د الوتکو د بمبارۍ ثبت شوي ویډیو ولیده. د بمبارۍ امر وروسته له دې ورکړل شو چې طالبانو د ناټو د تیلو دوه ټانکرونه وتښتول. په بمبارۍ کې اکثره وژل شوي کسان ملکیان ول. جرمني د هر وژل شوي کس خپلوانو ته 15000 ډالر تاوان ورکړي خو هغوی دا پیسې کافي نه بولي. او د پکتیکا چارواکي وایي په اورګون ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو سر ګروپ وژل شوی او 4 نورې ټپیان دي. د پکتیکا ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبله تیره شپه د اورګون پولیسوالۍ کې د پیرګوتي سیمه کې له سیمه ییزو پولیسو سره په نښته کې رامنځته شوې ده. اعلامیه زیاتوي په دې نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو بل هم ژوبل دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم خرغلی راپورونه وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د سخدریزو وسلوالو په یو مشکوک ځای حمله کړې ده. د مشال رادیو وایي په دې حمله کې چې پرون میرانشاه ته نږدې وشوه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دغه حمله یوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه وکړه چې دغسې حملې پای ته ورسوي. دغه راز له دغې حملې یو ورځ د مخه د پاکستان دفاع وزارت د ډرون حملو په اړه نوي جزئیات خپاره کړل. ویل شوي چې له 2008 میلادي کال راهیسې په 312 ډرون حملو کې 2016 اسلامي سخدریزي او 16 ملکیانو وژل شوي دي. مخکینی حکومت او خپلواکو سازمانونو بیا په دغه حملو کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 300 تنه ښودلی و. د تېرې سهشنبې په ورځ له ډرون حملو څخه ژوندي پاتې شوي یوې پاکستاني ښوونکي او دوه ماشومانو د لومړي ځل لپاره د کانګرس په یوې استمایه غونډه کې ګډون وکړ. یو بل خبر لمخې پرون په کوټه کې د یو بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شول او شل نور ژوبل شول. د راپورونو لمخې بم په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی او د موټرو د درېدو په پارک کې وچاودید. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د هغې ستونزې بشپړ مسؤلیت په غاړه واخیست چې د ده اداره د روغتیا د بیمې د نوي سیستم په ویبپاڼه کې ورسره مخامخ ده. روغتیا او بشري خدماتو وزیر کاتلین سیبلیز له هغو کسانو بښنه وغوښته چې د روغتیایي خدماتو لپاره د نوم ثبتولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړي د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې دا د دې ستونزې مسؤوله ده. اوباما او سیبلیز دواړو د روغتیایي خدماتو له نوي تاریخ سیستمې څخه د دفاع وکړه چې له مخې میلیونونه امریکایان د روغتیا له دولتي بیمې څخه برخمن کیږي. امریکا هغه لوی پرمختللی هیواد و چې د عامه روغتیایي خدماتو سیستم څخه بې برخې و. له سیبلیس څخه د استازي جرګې د انرژۍ او سوداګرۍ کمیټې په داسې حال کې پوښتنې کولې چې د روغتیایي خدماتو ویبپاڼه تر اوسه نیمګړتیاوې لري. د عراق صدر اعظم نوري المالکی له واشنگتن څخه د کتنې په دوام د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره وکتل. دا له دوه کلو راهیسې واشنگتن ته د هغه لومړنی سفر دی. مالکی په واشنگتن کې هڅه کوي چې په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو شخړو د مخنیوي لپاره پوځي مرستې ترلاسه کړي. په عراق کې له یوې خوا فرقه یي تاوتریخوالی زیات شوي او له بلې خوا هم په پوله کې سوریه کې کورنۍ جګړې روانې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان کال کې به له 2000 زیات کسان وژل شوي وي. پرون له المالکی سره له کتنې وروسته امریکایي سناتور جان مکین وویل د عراق وضعیت مخ په خرابېدو دی او زیاتې چې دا به په مالکی پورې تړلې چې دغه وضعیت بدل کړي. مکین یو له هغو شپږو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو څخه دی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر براک اوباما ته یو لیک استولی او په هغه کې په عراق کې د شخړو د زیاتېدو ملامتي د المالکی پر حکومت اچولې ده. په پاکستان کې د هغو دوو چکینجونو چې و میاشتې پخوا تښتول شوي وي یوه نوې ویډیو خپره شوه. ویډیو د تښتول شویو نجونو د کورنۍ غړو پرون خپره شوه. 25 کلنه انتونیا او 30 کلنه هانا په داسې حال کې وتښتول شوې چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هند په لور روانې وي. د دوی ویډیو د اګست په میاشت کې ثبت شوې او داسې ښکاري چې دواړه لیوې بلې جلا ساتل کېږي. هانا وایي چې روغتیایي حالت یې د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی. دا په عینې حال کې وایي که مړه شوه نو غوره ګڼي چې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
دا وایي راسره مرسته وکړه چې ژر کور ته لاړه شم. لطفا د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړئ چې زما له برمته نیونکو سره همکاري وکړي. لطفا دوی ته څه چې غواړي ورکړي. لطفا زما سره مرسته وکړي چې ژر کور ته لاړه شم. انتونی بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د برمته ګرو غوښتنې ومني. په یو بله ویډیو کې چې پخوا خبره شوې وه دوی ویلي وو چې برمته نیونکي د امریکا په متحده ایالتونو کې د یوې پاکستانۍ د خلاصون غوښتنه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د چارواکو د عوایدو له پلټنې وروسته پرون له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د پوتین د دفتر رئیس سرګی ایوانوف له غونډې وروسته وویل د پوځ د یو جګپوړي غړي په شمول اته چارواکي وروسته له دې له دندې ګوښه شول چې عاید او شتمني یې وڅېړل شوه. دا مهم کورنۍ او بهرني خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په لندن کې له برتانوي چارواکو سره په کتنه کې د تروریستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرښه کې د کنټرول د یوه اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. د نواز شریف د هغې بلې غوښتنې سره سره چې یوه اونۍ مخکې د امریکا له ولسمشر براک اوباما څخه د پاکستان پر خاورې د بې پیلوټ الوتکو د حملو د پای ته رسېدو لپاره کړې وه، شمالي وزیرستان تېر ماښام د بلې دغسې حملې شاهد و. په جرمني کې د هغو افغانانو د خپلوانو پر شکایت غور پیل شوی چې څلور کاله پخوا په کندوز کې وژل شوي دي. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی پروګرام کې د حکومت پر اجراءاتو د ولسي جرګې د څار ځانګړي کمیسیون مرستیال حاجي محمد اکبر ستانکزی مو مېلمه دی. دغه کمیسیون په وروستیو کې د یو شمېر هغو کسانو نومونه افشا کړل چې په افغانستان کې ځمکې غصب کړي، خو په دوی کې د هغو لوړ پولو چارواکو نومونه نشته چې دولتي ځمکو په غصب تورن دي.
د علت یې دا شی اوسي هغوی ځانو ته ځکه چې حکومت په لوړو پوستو کار کوي، حتی زیاترو دو درې محکمو دوو محکمو فیصلې ورکړي د ځمکې د دره.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې د برتانیا د حکومت له څو وزیرانو سره په کتنه کې د ترورستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرښه کې د کنټرول دی او اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. نواز شریف تر دې مخکې د افغانستان او برتانیا له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره یو ځل بیا ژمنې تازه کړې دي. لندن ته د ده له سفر سره په یو وخت د پاکستان یو بل چارواکي هم ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې همکاري ته تیار دی. عصمت سروانی تفصیل اوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې له برتانیې چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره حیاتي وباله. د برتانیې له بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې هر ممکن ملاتړ وکړي، خو په عین حال کې د برتانیې له لوري په استل شوي ډیورن کرښه کې د کنټرول د یو مؤثر سیستم د جوړېدو غوښتنه وکړه. نواز شریف وویل له پولو د اوښتو راوښتو د مخنیوي لپاره د پولې په اوږدو کې ښه کنټرول ته اړتیا ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د خبرو له لارې له افغانستان او هند سره د ټولو مهمو مسئلو د حل کولو او پخلاینې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی وکړ. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې له سولې او پخلاینې سره د مرستې لپاره د هر راز ممکن اقدام ترسره کولو ته تیار دی. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال طارق فاطمی خبریالانو ته وکړه. د وویل د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل هم د افغانانو په مشه او مالکیت د پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا د رامنځته کولو لپاره یو ګام و. د دغه پاکستانی چارواکي په وینا د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه پریښودل شو. د بوبل حامد کرزی د پاکستان د سفر په محل له پاکستانه د ملا برادر د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نواز شریف خاص مرستیال بوبل افغانستان له پاکستان غواړي چې طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته راضي کړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې د بهیر لپاره جوړه شوې ده. د د په وینا دا به د افغانستان، پاکستان او طالبانو په ګټه وي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې تفاهم ته سره ورسیږي. فاطمی تاکید وکاوه چې د افغانستان سولې او ثبات د پاکستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره لازمي ده.
و امردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې د برتانیا د حکومت له څو وزیرانو سره په کتنه کې د ترورستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرښه کې د کنټرول دی او اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. نواز شریف تر دې مخکې، البته یوه اونۍ مخکې، د امریکا له ولسمشر براک اوباما څخه د پاکستان پر خاوره، البته په قبایلي سیمو کې، د ډران حملو یا د بې پیلوټ الوتکو حملو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې وه. هغه ویلي چې دغه حملې د نړیوالو اصولو خلاف دي او د پاکستان په ځمکنۍ بشپړتیا تیری ګڼل کیږي. خو د هغه له دې غوښتنې سره سره د پاکستان د شمالي وزیرستان میرانشاه سیمه د یوې بلې تازه دغسې حملې شاهده وه. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې یو شمیر مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغانستان پولیس ته سیرمه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په یو تازه برید کې 15 سخت دریزي وسلوال وژل شوي او درې ټپيان شوي دي. د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې د الوتکو د پنځمې په شپه ناوخته د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ته نږدې پر یو کور دوه توغندي وشتل چې په ترڅ کې 15 کسان وژل شول او درې ټپيان شول. دولتي مسولینو لا تر دې دمه د وژل شوی وسلوالو د دقیق هویت په اړه سندي ویلي، خو اټکل کوي چې وژل شوی سخت دریزه وسلوال د قانی شبکې غړي دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار یو تنځایي اوسیدونکو د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمې په شپه ناوخته د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وشتل شوی کور په بشپړ توګه له منځه تللی او ټول اوسیدونکي وژل شوي دي. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو برید په داسې حال کې شوی دی چې د رواني میاشت په 23 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې پر مهال لا هغه غوښتي وو چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. د نوموړي په وینا د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو له امله په پاکستان کې ترهګري او د امریکا په وړاندې کرکه مخ په زیاتېدو ده او په وینا یې چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې دا بریدونه ستر خنډ دي. د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو کارپوهان بیا وایي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه په قبایلي سیمو کې د ډېر نړیوالو ترهګرو پر ضد تر ټولو مؤثره وسله ده او په خبره یې چې د پاکستانی پوز او د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ځینې کړي هم د بي پيلوټ الوتکو بریدونه پلوي کوي. یاد دی وی چې پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر مرکزی حکومت غږ کړی چې له پاکستانی طالبانو سره د کامیابو خبرو اترو لپاره د پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. ګینې دوی به په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لار وتړي.
یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د پاکستان حکومت ظاهراً له امریکا غواړي چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټ الوتکو حملې ودروي، خو دغه حملې د پاکستان د حکومت پر اجازې سره سم ترسره کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو غړي ایلن ګریسن هم همدا خبره کړې ده او ویلي چې امریکا د پاکستان له اجازې او غوښتنې پرته نشي کولی چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. په میرانشاه کې دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې یوه ورځ د مخه د پاکستان دفاع وزارت د ډرون حملو په اړه نوي جزئیات خبره کړل. ویل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې په 312 ډرون حملو کې 2116 اسلامي سخدریزي او 18 ملکان وژل شوی دي. مخکنی حکومت او خپلواکو سازمانونو بیا په دغو حملو کې د وژل شوو ملکانو شمیر 300 تنه ښودلی و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر وو بجو دوام کوي. ازادي رادیو تاسو په ټول افغانستان کې په 1290 چپو او د غرز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 صافه او وازی اوریدلی شي. په جرمني کې د هغو افغانانو د خپلوانو پر شکایت غور پیل شو چې 4 کاله پخوا په کندوز کې وژل شوي ول. د بوند محکمې قاضیانو هغه ویډیو وکتله چې په کندوز کې د تیرو پر 2 ټانکرونو د ناتو د 2 الوتکو بمباري پکې ثبت شوې ده. د قربانیانو خپلوان له جرمني څخه د زیات تاوان غوښتونکي دي. تفصیل عصمت سروان اوروي.
په جرمني کې یوې محکمې د هغو شاوخوا 1.5 افغانانو چې 4 کاله پخوا په بمباری کې وشل شوي ول پر قضیې غور پیل کړ. دا کسان په کندوز کې د یوه جرمني قمندان په امر د ناټو د الوتکو په بمباری کې وشل شوي ول. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د جرمني د بون سیمه ایزه محکمه د وژل شویو کسانو د خپلوانو د شکایت پر اساس پر دوسیې غور کوي. د بوند محکمې ویندوی فیلیپ پیریتس د چهارشنبې په ورځ وویل محکمې د 2 امریکایي جټ الوتکو ثبت شوې ویډیو ولیده چې د 2009 میلادي کال د سپتمبر په 4مه په کندوز کې بمباري کوي. د بمباری امر د کندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ په عمرخیلو کلی کې د جرمني ځواکونو قمندان لدی ویری ورکړی و چې وسلوال یاغیان به د تیلو 2 تشتولي ټانکرونه د ده پر پوځیانو په حمله کې وکاروي. 2 F-15 جنگی الوتکو پر ټانکرونو 2.2 کیلوی بمونه او یو شمیر هدایت شوي بمونه غورځولي وو چې په نتیجه کې د تیلو ټانکرونه چې کلیوال ورڅخه د تیلو د وړلو لپاره راټول شوي ول وسوځیدل او ګڼ ملکیان یې ووژل. د جرمني پوز منی چې 1.5 تنه وژل شوي، خو د ناټو راپور د وژل شویو او ټپیانو شمیر 142 تنه شي. د قربانیانو مدافع وکیل شاغلی پوپل وایي چې د دوی د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شوې چې 138 تنه وژل شوي دي. دا پیښه د افغانستان په نږدې 12 کلنه جګړه کې د جرمني پوځیانو له لورې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. جرمني د هر قرباني کورنۍ ته 15,000 ډالر تاوان ورکړی، خو هغوی تر دې زیات غواړي. په حمله کې اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي. لیبل خوشبیگل مجلې په یو راپور کې ویلي چې د جرمني قمندان پر ضد د جنایي تور دوسیه فسخ شوه، خو د پیشي د قربانیانو خپلوانو ته د اضافي تاوان مسأله لا پر ځای ده.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ام بمنی فرمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گاونده هوت پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چه افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن د په لندن کې د 3 اړخیزې غونډې مسله څېړل کیږي. د تیرې سه‌شنبه په ورځ په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په کوربتوب د افغان ولسمشر او د غراز د پاکستان د صدر اعظم ترمنز درې اړخیزه غونډه وشوه. په دې درې اړخیزه غونډه کې د غراز موافقه وشوه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت دی د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د لیدو په هدف پاکستان ته لاړ شي. د غراز نواز شریف هم ومنله چې په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو او چارواکو خپله پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم له نورو سره شریک کړئ. که څه هم د آسیا پرمختیایي بانک له 2014 کال وروسته وضعیت په اړه اندېښنې بې ځایه بولي، خو له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دغو اندېښنو یا د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. د دې بانک رئیس وایي په تېرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې پر بېلابېلو پروژو یې 3.2 میلیارد ډالر لګولي دي. د دې بانک مسؤولین له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم ایوندې په اړه له کابل راپور لري.
د آسیا پرختای بانک له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه اندېښنې بې ځایه بولي، خو وایي چې افغان حکومت باید د پرمختګ لپاره مهم کارونه وکړي. د افغانستان لپاره د دې بانک رئیس وایي که له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امن او اقتصادي پرمختګ په اړه اندېښنې سته، نو افغان حکومت او خصوصي سکتور یې باید د پای ته رسولو لپاره عملي کار وکړي. جوجی توکیشي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل له 2014 میلادي کال وروسته د ناامنۍ په اړه اندېښنې په هغه اندازه هم نه دي چې اوس یې تصور کیږي.
2014 with withdrawal of the troops, then with the elections of a new government.
په 2014 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو وتل او بیا د نوې حکومت لپاره د انتخاباتو کول او په دې اړه اندېښنې او دا چې د ترهګرو له موجودیت سره به په هیواد کې څه کیږي، زه ویلی شم چې موږ باید دومره هم ونه ویریږو. مهمه خبره دا ده چې موږ دې مسایلو ته تیار واوسو. اوس حکومت او خصوصي سکتور ته مهمه ده چې د کار لپاره جدي پریکړې وکړي او مرسته کوونکي باید دا روښانه کړي چې دوی د پرمختګ لپاره تر ډیره وخته دلته دي.
له 2002 میلادي کال هیڅ چې د آسیا پرختای بانک په افغانستان کې کار پیل کړی. دی بانک د حلقوي سړک د هیواد له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا راوستلو، ترانسپورت، د پاکو اوبو د برابرولو، هوایي ډګر او نور پروژو له بشپړېدو سره مالي مرستې کړي دي. دا بانک وایي پر داسې یو پروژه همکار کوي چې د افغانستان له شمال څخه جنوبي ولایت کندهار ته برېښنا ورسوي. د آسیا د پرختای بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په 1990 لمریز کال کې 3.2% اقتصادي وده کړې او په 1990 لمریز کال کې به د اندازه 15.8% ته پورته سي. د دې بانک د مسؤلینو په خبره په تیوري ولس کولونی کې د افغانستان پرمختګ او بیلابیل پروژو بشپړولو لپاره 3.2 میلیارد ډالر لګولې دي. د افغانستان لپاره د آسیا د پرختای بانک رئیس شغلی توکي شوی له افغانستان سره به د اوږد مهال لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
Every year in average we are providing about from 400 to
موږ هر کال په اوسط ډول د بنسټیزو پروژو لپاره له 400 تر 450 میلیون ډالر پورې برابرو. مهمه خبره دا ده چې د آسیا پرختیایي بانک به د ډیر وخت لپاره دلته وي. زموږ داژمنې د اوږدې مودې لپاره دي.
د آسیا پرختیایي بانک داسې وخت د افغانستان په اړه له 2014 میلادي کال وروسته اندېښنې بې ځایه بولي چې د دې هیواد په هره برخه کې خلک له دې عمله سختې اندېښنې لري. په دې کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات او په هیواد کې روانو ناامنیو د اندېښنې لا ډېرې کړي دي. دغه راز د ځینو لویدیځو رسنیو لخوا په خپرو سوو راپورونو کې ویل شوي چې ممکن افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته له کورنۍ جګړې سره مخ سي، اقتصادي پرمختګ یې بند سي او د تیر یوې لسیزې لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي خصوصي تعلیمي مرکزونه د شمېر له لحاظه زیات شوي، خو په ډېرو کې درسي کیفیت ډېر ټیټ دی. یواز د کابل ښار اوسېدونکي دا شکایتونه نه کوي، بلکې د یو شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونو مسؤلین هم دا مني چې په ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې په ټیټ کیفیت درس ورکول کیږي. دوی وایي دا ستونزه تر ډیره په هغو خصوصي تعلیمي مرکزونو او کورسونو کې دي چې د پوهنې په وزارت کې ثبت شوي نه دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي هم دا ستونزه مني، خو وایي په نږدې راتلونکي کې به ټول هغه خصوصي تعلیمي مرکزونه وتړل شي چې په خپل سر او غیر قانوني توګه فعالیت کوي. په دې اړه تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په کابل ښار کې یو شمیر کسان په تیر ځوانان وایي چې د خصوصي تعلیمي مرکزونو پرانیستل په یو ډول سوداګري بدل سوې او درسي کیفیت پکې هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. دوی وایي چې اړوند مرکزونو د پوهنې وزارت قوانین سم نه دي مراد کړي او په ځینو سیمو کې په پلسري توګه په ټیټ کیفیت فعالیت لري.
هر څوک چې کله وویني چې بل ځای کې کوم کار نشي پیدا کولی، د کورسونو په جوړولو باندې لاس پورې کوي. ما داسې کورسونه هم لیدلي دي، داسې سیمې کې هم شته چې پنځه شپږ کورسه دوه متره سره فاصلې نه لري او واټن نه لري. د پوهنې وزارت د معیارونو سره برابر نه
دوامدار توګه پر لپسې دغه دوی دغه کیفیت د درس او دغه معیارونه د فیسونه دوی په کوم معیار باندې فیس اخلي، یو شاګرد زر بیا اخلي په بل دوه سره په بل اتل سو دغه توپیر ولې شته.
د تیر دولس کلونو را پدې خو په افغانستان کې د تعلیم فضا په غوړېدو سره د دولتي تعلیمي څانګو ترڅنګ په سلګونو خصوصي تعلیم مرکزونو هم په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړ. په کابل ښار او د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې دا مهال د کمپیوټر، انګلیسي او نورو ژبو او د کانکور د امادګۍ نوم ګڼ شمیر خصوصي مرکزونه فعال سوي. حتی په کابل او ځینو نورو ښارونو کې لیدل کېږي چې یو شمیر خصوصي مرکزونه، اکاډمي، انسټیټیوټ او داسې نور نمونه هم فعالیت لري، خو درسي کیفیت یې ډېر ټیټ دی. د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو ترڅنګ د یو شمیر خصوصي تعلیمي مرکزونو مسؤلین هم د بې کیفیت او خپل سر خصوصي تعلیمي مرکزونو فعالیت لویه ستونزه بولي. په کابل ښار کې د طلوع خصوصي تعلیمي مرکز مسؤول اسدالله میرزا ازادي راډیو ته وویل د خپل سر تعلیمي مرکزونو فعالیت د سابقه دارو او قانوني تعلیم مرکزونو اعتبار ته هم زیان رسولې دي.
یو هم د خبره ده چې هغه ستاندرد کورسونه چې دي د هغوی هغه په حساب هغه هم خرابې، څومره معیاري کورس یا مشاګرد اون لري هغه په خپل ورس فورس مخ په هغه کیږي، په حساب بې کیفیت کیږي هغه خپل.
د افغانستان د پوهنې وزارت هم د سن زمانی خوای چې د مخنیوي لپاره جدي حالې ځلې دوام لري. د دې وزارت د نشرات رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 1500 خصوصي تعلیم مرکزونه موجود دي چې نږدې نیمایي له جواز پرته په غیر قانوني ډول فعالیت لري. شاغلی حکمل ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ټول هغه خصوصي تعلیمي مرکزونه وتړل سي چې جوازونه یې نه دي ترلاسه کړي.
په کابل کې 215 کورسونه هم شته چې ځینو یې بې جوازه فعالیت کړی باید وتړل سي او ځینو یې جواز ختم شوی او تر اوسه نوي کړی نه دي. موږ د دغه لیست راټول کړی دا او ډیر ژر به ان شاء الله د دغه کورسونو لیست نوملړ اعلان سي چې موږ دا کورسونه تړو ځکه چې په معیارونو پوره نه دي او غیر قانوني فعالیت.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ټولو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې باید لیسانس په ساته استادان موجود وي، منظم درس، مکمل درسي مواد ولري او له هر پلو پښو او لازم معیارونو برابر وي. د پوهنې د څانګې مسؤلین وایي چې د خصوصي تعلیمي مرکزونو وضعیت او په دې مرکزونو کې کیفیت باید جدي پاملرنه وسي تر څو ځوانان پکې یوازې وخت تیر نه کړي بلکې ښه او معیاري زده کړې هم وکړي.
ازادي راډیو اوري. آیا پوهیږئ چې سکال د نړۍ تر ټولو قدرتمن شخص څوک دی؟ یوه مشهور امریکایي مجلې چې هر کال د نړۍ تر ټولو قدرتمن شخصیتونه معرفي کوي، سکال د روسیې ولسمشر د خپل لیست په سر کې راوستی دی. فوربس مجلې د پوتین د نومونې په ترڅ کې ویلي چې نوموړی په خپل هیواد کې بې جنجاله پاچاهي کوي. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
د امریکا فوربس مجلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ تر ټولو قدرتمن سړی ونوموه. فوربس چې له 2009 څخه را په دې خوا د هر کال په پای کې د نړۍ د قدرتمنو مشرانو د نومونو لیستونه خپروي، سږ کال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل لیست په سر کې راوستی دی. د فوربس معتبره مجله چې اکثره مطالبې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو په اړه دي، د نړۍ د سیاسي مشرانو، سوداګرو، پانګوالو او لویو شخصیتونو په منځ کې سږ کال پوتین د نړۍ تر ټولو قدرتمن انسان معرفي کړی دی. د مجلې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ تر ټولو قدرتمن سړی نومولی و. د فوربس مجلې چلوونکي سټیف فوربس پرون له سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې د پوتین د غوره کولو په اړه وویل:
Right now he's at the top of his game. He obviously
حاضر ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو په غوره کې دی. د په روسیې کې ښکارا واکمنی کوي، د لزانه د منځنی ختیځ خان جوړ کړي. زموږ ولسمشر پوتین ته سر ټیټ کړ چې د سوریې په اړه د رضایت ترلاسه کړي. دا لومړی ځل دی چې پوتین د فوربس مجلې د لیست په سر کې راځي. کرملین د دې خبر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وی نه پوهیږي چې په خپل پوتین په دې اړه څه فکر کوي. وروسته لدی چې فوربس په 2009 میلادي کال د نړۍ د قدرت منو مشانو د کالنی لیست په خبرولو پایل وکړ. ل 2010 پرته چې د چین ولسمشر هو جین تاو د نړۍ تر ټولو غښتلی مشر ونومول شو، هر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ تر ټولو قدرتمن مشر غوره کړی دی. فوربس مجلې د سشکال پلیس کې د چین اوسنی ولسمشر شی جین دریم دی، پا فرانسیس څلورم او د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پنځمه ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای درویشتم دی، خو د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ته درې پنځوسم مقام ورکړی شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لس نیمې بجې د صفی الله ستانکزي ته به وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د برتانیې د نړیوالې پراختیا له وزیر سره په کتنه کې له هغې غوښتي چې په افغانستان کې د خپل دولت ډېرې مرستې له اساسي پروژو سره وکړي. د کندهار چارواکي وایي امریکا متحده ایالاتونو په دغه ولایت کې د پرمختیایي چارو لپاره 40 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. په پکتیکا کې د وسلوالو مخالفینو او محلي پولیسو په نښته کې د وسلوالو یو سر ګروپ وژل شوی او څلور نورې ژوبل دي. چارواکي وایي په دې نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. د پاکستان په سرحدي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو د درېدو لغښتنو سره سره پرون په میرانشاه کې بمبار شوی او درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغې ستونزې بشپړ مسؤلیت په غاړه واخیست چې د اداره د روغتیا د بیمې د نوي سیستم په ویپاڼه کې ورسره مخ ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. آیا په افغانستان کې د ځمکې د مهمو او لویو غاصبانو نمونه افشا شوي دي؟ دا به د ولسی جرګې د څار ځانګړي کمیسیون د مرستیال حاجي محمد اکبر ستانکزي په خبرو کې واورئ چې د حقیقت څدی په پروګرام کې زموږ میلمه دی. مخکې له دې چې د حقیقت څدی پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د فراه ولایت د خاک صفی دوسیدونکو بسم الله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون د کیمیا د ډیپارټمنټ د لومړي کال محصل دی، وای د بیوازلې لامل د زده کړې لپاره ټاکل شوی پیسې افیس نشي ورکوله.
چې د نو وظیفه لرو نو وظیفه شي سنمو د مال په دباس چې موږ ژوند وکړو ماینه زاینه اوسېدو زاینه لرو.
نو تاسو چې کار نه کوي والي شپې پانتون تاسو وای والي د ورځې لخوا تاسو درس نه وای.
موږ خپل په کابل کې کامیاب شوی موږ نه سي کولای په ولایت کې امتحان وکړو ځکه زه په کابل د خوشحال خان علي لیسې نه فارغ شوی یم. مراد لیلې درلوده
پیسې څومره تاسو نه پر سمستر څو اخلي؟
پر سمستر 5000 افغانۍ اخلي.
نو تاسو څلور نیم میاشت کې 5000 افغانۍ نشي ورکوله؟
موږ کورنۍ بیوازله وس هغه خپل د شپې روډي نه سي کله نو مرته بچیری پیسې راکی.
نو ول تاسو نه زی د ورځ د خوا کار نه کوي چې خپل د درس پیسې پیدا
کړئ. ما کوله پښتنه د تا مطرح کړ ول چې زه څو ځای وزارتو ته لیم بسونه اعلان سوي دي ورغلی چې دغه ته وای تاسو اول شرایط نه پوره بیا چې کله شرایط پوره کوي فورمټ کې کوی شالس بیا شالس سوي نه دي درې څلور میاشتې انتظار وباسو تر کومه پوري.
موږ د بسم الله د دې ستونزې د اوارولو لپاره مو هغه د ټلیفون لارې د لوړ زده کړو د وزارت لوایاند محمد عظیم نوربخش سره مخ کړو چې پامو دغه مرکې ته راړو. نوربخ صاحب دغل تای منګ یو ورو راغله د بسم الله په نامه دوی یو مشکل لري په سر کو خو تاسو د دوی مشکل په خپل واوري چې دوی څه مشکل لري میره بني
بسم الله الرحمن الرحیم زبانم بسم الله د فرا ولایت خاکسپید ولسوالی وسودین کایم اوس په کابل ولایت کې د شپې پانتون د کیمیا ډپارټمنټ کامیاب شوی په 215 نمبر باندې اما شرایط
مشکل د پلانډ ته
مشکل تاسو دی چې دغه د پانتون پیسې چې دوی اخلي 15000 افغانۍ زموږ کورنۍ بي وزره ده نه لري نو موږ نسې کولی دا پیسې تحویل کړو که چېرته دوی کولی زموږ سره همکاري وکړي خاص مدا ده چې موږ ته دې خو دا پیسې دي دغه خصوصا دغه هلکان چې د نامنه ولایتو څخه دلته راغلي دوی څخه د پیسې نه اخلي بل موږ ته د لیلې یو د اوسېدو ځای راکړي او که چېرته داسې نه اوسي مشکل حل نسي به موږ نسې کولی دا پانتون ووایو مجبور یې بېرته خپل هغه عادي شغلو ته مخه
کړو. مهرباني نوربخ صاحب تاسو په دې اړه څه وایي؟ آیا داسې کومه لاره وجود لري چې د دوی د ستونزې ته پاملرنه وشي؟
تاسو نه ډېره مننه کوم چې دغه خپرونه تاسو یې مخکې وړئ. دا ډېره مهمه ده چې د لوړو زده کړو وزارت اوس 250,000 محصلین هم په دولتي هم په خصوصي مؤسساتو کې لري او سکالې موږ اوس تقریبا 13 برنامه د شپې پوهنځي لپاره لرو، یعنی په ټول افغانستان کې چې په مجموعي شکل باندې 40,000 کسان سکالې امتحان ورکړل، هغې جملې نه یعنی 10,000 کسان په مختلفو د شپې د پوهنځیو لپاره یا برنامو لپاره چې په مرکز او په ولایاتو کې هغوی جذبېږي. تاسو پوهېږي چې د لوړو زده کړو وزارت هغه سهولتونه چې محصلینو ته هم د محصلین چې د ورځې لپاره تحصیل کوي هم د شپې لپاره یعنی آماده کړي دي. په دې برخه کې هغه تقنیني اسناد چې موجود ده په خپله په لوړو زده کړو وزارت کې یعنی مقررې دي، لوایح دي او طرزالعملونه دي، ټول دغه اجراءات چې کېږي له همدغه اساس باندې مخیزي او پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسات مخې وري. چې زموږ دغه ورور په شپې پوهنځی کې دی او سکال دغه شامل شوی دی، تاسو پوهېږي چې دغه برنامه د شپې یوازینۍ لارې د تحصیل دپاره چې د یو مبلغ ورته یعنی سنجول شوی دی، هغه هم د تقنیني اسنادو په اساس باندې چې موجود ده چې هر محصل په هر سمستر کې باید چې آزاد شکل باندې راځي 15,000 افغانۍ یعنی دغه تحویل کړي، نه په هر میاشت کې. دا ډېر یو مالیاتي موضوع ده چې باید دغه محصل وکول شي خپل تعلیمي تحصیلات په شپې پوهنځیو کې مخکې.
اما
دغه مسله ډېره مهمه ده چې زموږ ډېری محصلین کله چې د ورځو پوهنځیو لپاره کامیابي کې تاسو پوهېږي چې خپله په قانون اساسي کې درس وي چې تر لیسانس پورې د هغوی رایګان شکل باندې خپل عالي تحصیلات مخکې وړي. دا اولین ځل دی چې دغسې زموږ یو ورور چې باید په خپله د اسنادو تقنیني چې د لوړو زده کړو وزارت کې دی دغه باید پوه شي او خپل عالي تحصیلات مخکې یوسي.
نوربخ صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې دا ډېرې لږې پیسې دي، سمه ده چې لږې پیسې دي، ولې کله چې هغه کسان کار نه کوي او د نامنه ولایت نه راغلي هغوی هلته د خوراک ډوډۍ نه لري، کورنۍ ډېره بېوزلي، نو تاسو څنګه وایئ چې دا 15,000 افغانۍ کمې دي؟
په دغه مسله چې دغه برنامه یعنی د شپې برنامه ده چې هم په مرکز هم په ولایاتو کې هغه شرایط چې ورته یعنی سنجول شوی دی، کله چې څوک غواړي چې د شپې پوهنځیو لپاره تحصیل وکړي دغه شرایط ورته یعنی سنجول شوی دی. چې په دې چې زموږ ډېری استادان کله چې بال د 4 بجو یعنی هغوی ته درس ورکوي طبعا اقزامه ورته ضرورت ده، که نه موږ خپله محصلین د ورځو لپاره لرو چې د هغوی
وګوره. موږ د فراه ولایت راغلي یو باور وکړه چې موږ د زموږ پلار د شپې د ډوډۍ پیدا کول پیسې نه لري، نو دلته موږ سره کوم پانتون وایو
چې په 200 کانکور باندې په شرایطو باندې باید تاسو پوه شوی چې اوس موږ ډېری محصلین د شپې برنامو لپاره لرو چې هغوی په خپل هغه شرایط منلي دي چې دلته راغلي امتحان ورکړی او برنامې کې ولې تاسو چې چانس هم درلودل د ورځې لپاره ولې امتحان هم ورنکړي. په دې خاطر دغه یو اسناد تقنیني موجوده چې طبعا هر څوک چې محصل د ورځې یا د شپې لپاره اوسي کې باید تمرکز کې په ولایاتو کې د اسنادو په اساس باندې باید هغه خپل مصارف باید یو تعدیل
لپاره یعنې مخکې چې دوی امتحان ورکړي دوی باید دا مسله لیدلې وای یا دا مسله څېړلې وای
بله دغه شرایط ټول یعنی موږ محصلینو ته رسوو هغه په خپله یا فورم کې موجوده یا رهنمود کې موجوده څوک چې د شپې پوهنځی لولي دغه شرایط باید ولري چې په هر سمستر کې چې استادان اقزامه اخلي او نور مصارف لري هغه باید تکمیل شي.
نوربخ صاحب وګوره، که تاسو 15,000 افغانۍ پر سمستر باندې اخلئ دا دولت خو تاسو هلته امکانات هم درکړي دي، نو تاسو چې د محصل څخه 15,000 افغانۍ اخلئ دا دومره پیسې چې راسي اخر زموږ په سرنوشت باندې تاسو لوبې کوئ، که دا پیسې اخلئ للی خو موږ ته راکوئ، که چیرته دغه 15,000 افغانۍ چې تاسو پر سمستر اخلئ دغه میاشتنۍ وټاکونه چې موږ کړئ دا ټول چې جمع کړو 30,000 افغانۍ کې دا 30,000 افغانۍ که موږ وخت خو په ولایت کې خصوصي پوهنتون هلته موږ دومره پیسې نه لرو چې کشکې وړیا پوهنتون ویلی.
نوربخ صاحب دوی ته امکان نه لري چې تاسو لیلیا په پام کې ونیسئ؟
تاسو پوهېږئ چې موږ تقریبا 15-15% زموږ دغه بودیجه چې ده د عادي بودیجه زموږ د مصارفو د لیلی په برخه کې یعنی مصرفي کې چې موږ یعنی په یو دیرش پوهنتونونو کې چې د لوړو زده کړو مؤسسات لرو هغوی لیلیا دي موږ محصلین دغه په 5000 شاوخوا کې زموږ ځوانان هم انجونیا او هلکان دغې لیلیا دي دغه مصارف 15 بودجه چې د لوړو زده کړو وزارت دغه مصرفېږي دا هم یو مهمه خبره ده چې موږ باید دغې ته ځیر شو. کله چې موږ د شپې برنامې ته امتحان ورکړو باید دغه شرایط باید ومنل شي چې هر آزاد کس چې
نشته چې دا اول نه تاسو دا مسله وڅېړئ چې هغه کسان کار نه کوي د ورځې له لورې او دوی دا توان نه لري دوی مه جذبوئ د لرې ولایتونو یا دوی ته تحصیلات
د لایحې په اساس باندې. کله چې موږ یو محصل حق لري چې اوس کانکور ته 2000 امتحان ورکړي یعنی د ورځې لپاره پوهنځیو لپاره باید ولې هغه شرایط چې موجود هغه امتحانات چې اوس موجود د محصلین هغه شرایط په اصل باندې دغوی باید امتحان ورکړی چې نن نه پیسې به یې ورکولې په هر سمستر کې او اتمان به سمستر کې هم دغه شامل شوی
کریسا خبرم تقریبا معقول خبره ولی خبره داشنه که دغه پیسې مور څخه واخلی مور مجبور ده پانتون خوشی کو مجبور ولاس خپل عادی شغلو ته مخه کو
یعنی نوربخ سبه تاسو لار خو نه دوی ته څه ده زکه دوی ډیر بیوال
دي یوازې لار داده چې موږ هغه شرایط چې مخکې لدینه چې موږ یو ځوان د کانکور هم د ورځې لپاره هم د شپې لپاره چې د هر ولایت نو سیږي په هر پانتون کې چې غواړي یا مثلا د انتخاب ولري هغه شرایط ورته تعین شوی ده د قانوني اسناد او اساس باندې چې د لوړو زده کړو وزارت کې یعنی موجود ده هر پوهنتون هر پوهنځی هر دیپارټمنټ خپل اجراءات کوي نو داسې کولای نشو چې مثلا دغه مسله مادي مسله وي یا نور مسایل وي په نظر کې ونه نیسو په دې اساس باندې اوس موږ ډېری ځوانان په پوهنتونونو کې لرو کنه بله خبره دا ډېره مهمه ده چې زموږ ډېری ځوانان په خصوصي مؤسساتو کې هم
یعنی تاسو دوی ته دا ستونزه نه ګڼئ چې دوی د لرې ولایتونو نه راغلي او دوی په لیلیا کې
طبعا موږ هغه امکانات هم جوړ کړی دی مثلا د غللو ولایتونو نیمروز ولایت ته راغلی
د فراه ولایت
په فراه ولایت کې موږ اوس پوهنتون لرو هلته په پوهنځی موجود ده محصلین دي د ډېری له 500-600 کسان هلته اوس خپل عالي تحصیلات مخکې وړي ولې دغې هغه د شرایط چې یعنې انتخاب مسله وه هغه امتحان یې ورنه کړه هغه پوهنتون کې شامل نه شو. دا یوازینۍ مهمه خبره کړه چې دغه ځوان غواړي چې مثلا
نورباغ صاحب دوی د کابل د خوشحال خان لیسې نه فارغ شوي دي د فراه اوسېدونکی دی
خو طبعا دغه شرایط ورته وخت آګاهي موږ ورته ورکړی وه دا شرایط په اساس باندې د شپې پوهنځی دي
نو مور خدا پیسې نشي کولی تحویل کړو مجبور یې ساده نن په پاندون خوشې کوم مجبور یا به طالبان سره یوځای کېږو یا به بل ډېر مجبور یې وای لاس چې په ماسې او غاړه تولې مور څه وکړي نه پیسې لرنه د ګاډي کرایې لري چې خپل د کوټا کوبلر دا دولس کار چې مور زمرد دا کوم بل ونر زکړې یا بل میکانیک به ترين میکانیک به امز ما کورنی له بز ما اواید رسې اما و چې مور دو
او نوربخ صاحب تاسو ورستۍ لار خو نه دوی ته څه ده
زما اخرین د خوره دا چې مونږ خپل تقنینی اسناد لرو او په دغه موارد وګورې د مخکیزو هیڅ ګونه مشکل په دغه موارد موجود نه ده. تاسو پوهیږئ چې په نورو هیوادونو کې دغسې مسایل یعنی شرایط هم موجود دي چې څوک غواړي چې پوهنتونونه او ماستري یا ډاکټري ولولي هغوی ته شرایط هم د بورسونو پاکله یا نور مسایل موجود دي. مونږ هم دغه د شپې برنامو لپاره خپل تقنیني اسناد لرو کله چې څوک یو ځوان غواړي تحصیل وکړي باید ښه پوه شي او کله چې کامیابېږي باید هغې مسالې ته مخکې یوسي.
ورځ مور سره خورا غټ ظلم دی چې مور خپل دولت خپل ځواني خاورې کړه او نن ورځ راغلي پوهنتون ته چې تاسې دا دومره ډالرونه چې د خارجیانو تاسو راځي بیا تاسې د محصل جیبو ته د محصل د 15000 افغانۍ لکه یو میلیون ډالر دی مور د کوم ځای را پلان
وایي ډیره مهرباني نوربخ صاحب کور مدان ژوندې اوسه. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې د دې پروګرام له لارې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-2022.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار د ځانګړي کمیسیون مرستیال حاجی محمد اکبر سانګزای زموږ میلمه دی. تاسو خبرې چې دغه کمیسیون تیره اونۍ د هغو 19 کسانو نومونه افشا کړل چې زرګونه جریبه ځمکه یې غصب کړې وه. له ښاغلي سانګزي سره به په دې پروګرام کې د ځمکو د غصب په اړه د دوی د څېړنو په اړه خبرې وکړو. سانګزي صاحب د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار ځانګړي کمیسیون د ځمکو د غاصبینو د څه باندې 15000 کسانو نومونه جوړ کړي وو اما یوازې د 19 کسانو نومونه افشا شول. د هغو نورو سرنوشت څه شو؟
مننه. څنګه چې ولسي جرګې تالار د تصمیم نیولو سره د هغو کسانو لیستونه سره کمیسیون کې نومره کار کړی دی او کسانو لیستونه سره حکومت درکړي دي کسان نمونه واخلي. هغه موږ په څو کډه بوره ته تقسیم کړي. سوال کټګوري هغه چا سره له 1000 جربونه زیات ځمکه ستر 15 شپږ ځل نوې زره جربه پوری کیږي. دا یو کټګوري سوال. او بل کټګوري له 0 تر 999 پورې نه تر 1000 جربه پورې و. بل کټګوري له 100 تر 0 پورې. او بل کټګوري له 100 تر 0 پورې و. همداسې څو کټګوري موږ تقسیم کړي وو. تاسو مرونه 15000 200 نمونه و موږ نو نس کولې په تالار کې ټول نمونه واخلو. هغه مره سپه کمیسیون کې په تالار کې څومره وخت موږ ته تالار کې هغه نمونه مو واخیستل. باقي مانده نمونه هم موږ ولسی جرګې رئیس صاحب ته تسلیم کړل. سه کولای شي رسانه ته خلکو ته په لاس ورکړي. نه څه مشکل نه و.
هغه کسانو چې له 1000 نه زیات اسمه غسه کړی
وو، هغه کسانو سه متهم په غسه باندې و، یعنی له 1000 جرګو نه زیات و، باندې و سه ټوټل 9 نفر کېدل.
د دغه نورو کسانو د نومونه اخیستو علت یوازې د وخت کموالی و او که ځینې فشارونه هم و پر تاسو باندې؟
نه، هیڅ فشار د موږ باندې د چا نه و او په ده فشار نه و. اصلي کسان څه واقعیت سره غصب یې کړی، هغه کسان په لیست کې شامل نه و، نو ځکه موږ باندې د چا فشار نه و. خو داسې د وخت کموالی و او 15800 نومه اخیستل هم ډېر وخت غواړي. دوی په خاطر باندې موږ کول څه د اوله کټګوري او دومه کټګوري نومونه هم هلته اخیستل شوي دي او لیستونه ټول پراته دي. د هر ولایت ځان ځانته لیستونه جدا شوي دي. نو په هر ولایت کې تقریبا د کوم ولایتو کې څه غصب شوی ده، له وی بیسوی نه شروع، اتل نیمې بیسوی نه شروع، بیا تر 0500 نه هر ولایت کې غصب مسوی ده.
مجموع کې 15300 کسانو چې تاسو په دلس کې راټول کړي او په دې تور باندې چې دوی د ځمکو غاصبین دي، د دې نورو کسانو سرنوشت به څه کې ګستان ځای سي؟ بل اخر د غنومن به تاسو په ویب سټ کې خبروي یا ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلانوي کې څنګه؟
اخو تعالی ته موږ تسلیم کړو نمونه. غنومونه هم هر څوک ولې سکوغړي، رسانه هر څوک ولې سره نمونه سکوم په غصه باندې متهم دي بدون له دغه نن سره نفر نمونه اخیستل شي. نور هم څه چا نمونه په دغه لیست کې، هغه ټول درسانه ته مرکول شي، هغه مرکز ته تاریخ تسلیم نیول دي چې اعلان کړه. او دا نور هم څه مانعت یا مشکل نشته.
استاسو کمیسیون ثابت کړی و چې په ټول افغانستان کې 1.2 میلیونه جره بزمکه غصب شوی ده. دا زمکه تر ډیره په کوم ولایتو کې و؟
په ټول ولایتو کې، زیاتره ولایتو کې زورواکي هغه چارواکو سره مثال جدي قومندانان یا نور کسانو زیاتره ولایتو کې، مثال په هلمند کې ډیره زمکه غصب شوی ده، په قندار کې غصب شوی ده، په کابل کې غصب شوی ده، همداسې په مختلفو ولایتو کې غصب شوی. خو دغه لیست موږ ته راغلی و، تقریبا 1.3 میلیونه جره بزمکه کېدله. خو در حالی کې څه د ځمکه له 3 میلیونه جربو څخه هم زیاته غصب شوی ده. هغه چا څه د اوس فیلن د حکومت په ادارو کې یا د حکومت په لوړو پوستو کې کار کوي، هغه خلکو یو لړ جعلي قوالې جوړې کړې. هغه د عدلي تعقیب یا د قضا بررسي کول غواړي، ځکه موږ صلاح د کمیسیون نه اوس موږ د قضا په کارو کې مداخله وکړو. نو یو تعداد کسانو اوس هغه واقعیت مګر تاسو په سترګونو لکه د کابل په ښار کې دغه شاوخوا ځمکې غصب شوی، هر خلکو یو قوالی جوړې کړې، د جالي قوالی جوړ کړې، د جالي قوالو تثبیت د موږ د سترې محکمې وظیفه ده تر څو هغه تثبیت کړي د قوالی اصلي دي، جالي دي، څه رقم جوړ شوی ده. که موږ ته خو ستر کوم اندازې پورې خارې کړو، دوه عمر ځمکه په وخت کې چا نه اخیستل، د مالي په خاطر یې نه اخیستل، ځمکه خپله وایي زه دولتي ځمکه. خو بیا هم د موږ دغه کوم بده فایده څه ده؟ فساد هغه په ټولو خواو کې ده. نو همداسې په قضا کې
ستاسو هدف دا دی، هغه حکومتي کسان، لوړ پوړي حکومتي کسان چې د ځمکې په غصب باندې تورن دي، دغه نمونه تاسو په درس کې نه دي ځای کړی؟
هغه نمونه موږ ته هیڅ اندر کړی. وخت سموږه اجرات کولاړو څو کارګوټ ته لاړو، سو دغه ځمکه خو دولتي ځمکه ده، هیغه موږ ته خپل اسناد راوېستل. هغه اسناد د موږ نو سکورې ځکه موږ په دغه کم وخت کې د هر ارګان لپاره څو څو ځله مکتوبونه لګل. موږ ته دیو مکتوب جواب نه درکړی. موږ ته حکومت یا موږ ته دا نور قوا او موږ سره همکاري نه کړی. دا ما همکاري دوی وسه موږ نو سکورې تر څو پورې تثبیت کوس د غاصبین په کابل کې د ځمکې خرڅېله کې شیرپور لکه قرغه او همداسي سرکوتل د خیرخانی او همداسي نور شاوخوا کې سوګر د ځمکې د کابل په خار کې غصب شوی. موږ ته نو حکومت له موږ سره همکاري ونه کړ، ځکه نمونه موږ نه سو کولی. دوی موږ ته خپل اسناد راوړل، موږ دا د اسنادونو لرو، یو جالي قوالی راوړل. هغه جالي قوالی موږ خو نشو تجزیه کولی دا اصلي دي که جالي دي. دا ضرورت بعد قضا د تثبیت کې قضا
مقرنه وکړه. تاسو پوښتنه وکړه کرنې وزارت له مسؤلینو نه؟
د کرنې وزارت مسؤلینو سمو پوښتنه کوي، لسه موږ ټول هم دغه لسه تاسو درکړې نور نسته. کرنې وزارت هم نسی کولی په دغه، هغه هم در حکومت یو بخش یا یو هغه ده، نو هغه نسی کولی بدون خلکو له چارواکو یا د خلکو هغه کسان څه اوس په لوړو پوستو باندې کار کوي دغه نمونه واخلي. طبعا هغوی به هم یو سیاسي هغه کړي برخورد کړي، د خلکو نمونه به موږ ته نه راوړي. او موږ سره کوم خلک باندې فشار اوړسه دغه ځمکه زمک خمودین و دغه سبس زیات زمک نیولې د کارګوټینه یو یو مختصنه دروسته زدی موږ اسناد خو په پیډل اسناد جالي دي خو د تسدید لپاره د موږ کمیسون صلاحیت نو مجبور قضا ته لیدره
نو فکر نه کوي ستنه زاسب چې د هغو کسانو نمونه تاسو په دلس کې راخسته چې تقریبا زوروا کې نه دی او په لوړ پوسټونه هم کار نه کوي
ما مخکې د تیاری وکړه له سحغه څوک په لوړ پوسټو کار کوي هغه ما اسناد ځان ته برابر کړی دی ګډه قواله ځان ته جوړ کړی سترڅو پر یو کولې شي د موږ وخت همونی سي او د موږ د کمیسون وظیفه دا وسه باید موږ تثبیت کړی نه دا غصبین څوک دی خو ما مخکې د یادوري وکړه له سحغه کسان ټول خلک پیژني او واقع ټول ته مالو ست دا خلکو په واقع د ځمکې غصب کړی څو ولات سره خرڅې کړی دي هغه په دلستو کې شامل نه دي علت دا شی وسی غوي ځانو ته ځکه حکومت په لوړ پوسټو کار کوي اته زیاتره دوه درې محکمو دوه محکمو فیصله ورکړي د ځمکې د درحالې کې ځمکې دولتي ځمکې د وزارت کې د قطعي دولتي قطعي تثبیت شي خو بیا هم دلته یو تعداد ځمکې نور سره رئیس جمهور فرمان یا حکومت ورکړي دي نو هغه هم خلکو سم غره وغوښتل خپل فرمان نو حکومت یې راوښته
بله ستانګز سپستاسو د کمیسیون یو غړي شیرملي ورداګ لرسنۍ سره خبرې کوي چې په دې لیست کې چې برابر شوی د ځینو وزیرانو او ځینو والیانو نمونه هم شته څنګه په دې لیست کې اوس چې تاسو برابر کړی والیان او وزیران هم شامل دي
موږ خو کوم لیست تاسو ولید ستاسو لیست موږ اعلان کړو چې د والیانو هغه نمونه در حال کې سسته او تعداد والیان شته خو یو مخکې خبرو یاد وړي وکړل چې یو ځان ته اسناد جوړ کړی دی یا د شو کار کړی څه دی د لیست کې شاید امر کسانو نه د فردي شاته والی یا بل څه چې ولاړ زوروا کې ولاړ خود خپل باډی ګارد او د خپل یو بل شخص په نامه کړی تاسو ولید مخکې د کابل بانک نه دی کابل بانک یو چوکیدار په میلیونونو ډالر ایستلی وو
یعنی په دې لیست کې ستنه ځکه چې جوړ شوی دا اوس 15300 کسان په دوه کې د کوم والی یا کوم وزیر نوم نشته
نوم نشته کچیرته هی ځکه به یو مسكين بیچاره سړی نشي کولی سز مکه غصب کړي ځکه هغه عمر زور فشار نه لري خو تابا نوم به د دوه ور کړی اصلي غصب خو هغه څوک چې په قدرت باندې ده سر د دوه لپاره سده نوم فشار نشي دی یو بل نوم باندې غصب کړي
بله دا راپور نشته ورستل دی چې تاسو په کمیسیون کې د 19 کسانو نمونه افشا کړل تاسو په کمیسیون باندې یو ډول فشار دی ځینو کسانو لخوا چې د باقي نور نمونه افشا نه کوي
نه د مو په کمیسیون باندې فشار ځکه په نمونه کې چې چا نوم نشته هغه اوس په لوړ پوسټو باندې کار کوي نو یو لپاره فشار په خطر باندې نشته کچیرې په دې کې د زورواکو یا د چا اوس په نظام کې به حکومت په لوړ پوسټو کار کوي نمونه وای بیا به فشار اوس دی نو نه سي وی لا په خوشاله دي سزر د نمونه ټول وخت دلسي او موږ برات واخلو خو هم بیا خپل هوادوال هغه کوم او خلکو سزا کې غصب کریستا سي برات نشي اخیستلې موږ دا اوس هم وایز دغه لیست یعنی سل په سلو کې دقیق نه ده مشکل په د لیست کې سته
ستنځه سي د دې لیست په جوړولو کې تاسو له کوم منابع او کوم معیارونو څخه کار واخیسته تاسو ویل چې حکومت هم تاسو سره لازمه همکاري ونه کړه
کوم څه موږ له وزارت زراعت نه پښتنو کړځه کې ټول دولتي او شخصي جایدادونه په اصل کې د زمکو مسول سوس مستقله اداره راځي سول مخکې له وزارت زراعت په مربوطه سره هغه زمکه کې دولتي په شخصي دیوی ارتس د وزارت زراعت په مربوطه دی موږ دا لیستونه سره مخترق کړل او د لیستونو اعلان کړ دا ټول مخته حکومت یا وزارت زراعت په لاس راکړي نو طبعا زیاتره ولایتو کې زیاتره جو کې سواقت غصبین اصلي غصبین دي وزارت زراعت یا دغه ولایت ریاست د زراعت د کسانو نمونه لیست نه ایستلې دي نو هغه کسان را مخترق کړی سره نابلده چیري دي چې څوک یې نه پیژني
ستنځه سب کدا سی وی چې هغه مطرح کسانو نمونه یا د اصلي غاصبین نمونه په دیلس کې نه راغلي فکر نه کوي چې تاسو د هلو زلو کوم ځای ونني او دغه یو کال هلو زلمو
د خو موږ منو په داس په دا تو میاست کې هیڅ شی نه کېدل خو دوه مره هم موږ وکړو ستر سو پر خلک متوجه کس په مینن هو جره بزما ک مثال غصب سیده او داس د مو کمیسون سره د حکومت همکاري نه نو کمیسون په تنازانه ځکه موږ اجرایی صلاحیت نه لرو صرف دا داس مو ورسې چیرته او لمک سره خپل حکومت او د دوه قوی نور سره سره کاریونه کې نو د موږ د کمیسیون یو لسی جره هم په باندې څه نشي کولای قانون هم د موږ وظیفه او قانون مرتب تصویب کړه وخت چې قانون تصویب کړه نور موږ مشکل نور درلود هغه کوم کار چې موږ پرې مرو دغه موږ خو د موږ په ورځ باندې اومې تعالی کې موږ دغه ګو د غزمه کو د غصب لپاره باید یو کمیسیون دایمي جوړ شي ترڅو پرې هر پروژه یا هر شارک تر برسیلاندیونی سي دغه اسناد محکمې کې وګوري دی دغه اسناد په وزارت مالیه کې وګوري چې تر څو دقیق سي وروسته دغه نه فیصله کولی شي آیا د قواله اصلي ده که جعلي ده. نو که داسې دایمي کمیسون نه وي یعنی امکان نشته چې یو کمیسون په موقت وخت کې په اتو میاشت کې دومره کار وکړي، تر حال کې چې موږ په اتو میاشتو کې یعنی یو قانون پاس که یعنی قانون جوړول هم تا ته معلومه ده چې په دو شرایطو کې سه دلته دې موږ نور مدني قوانین سره په ټکر کې نه وي، نور هغه سره قوانین سره مثال
هدف همد ځمکو د غصب قانون ده. په دې قانون کې څه ویل شوي هغه کسان چې ځمکه غصب کړي د هغوی لپاره څه سزا ټاکل شوې؟
دلته هم په څو کټګوریو تقسیم کړي. افغانستان د اوسنی شرایط هم په نظر کې نیول شوی دي. اول د یو ماده خدا پکې داسې هغه چا د ځمکه غصب کړي په فوري شکل به ترې د ځمکه مسترد کېږي، او که په هر څو لاس یې خرڅ کړي هغه اول سړی چې چا د ځمکه خرڅه کړې دغه اخري سړي ته به د ورځې په قیمت باندې خپل پیسې یا تاوان ورکوي، او حکومت به له هغه نه د دومره واخیسته د ځمکې خوړلې ده، د ځمکې دغه عواید یې لاسته راوړي دي، له ده سره به نور هم دغه هغه به هم ترېنه اخیستل کېږي، یعنې جرمانه کېږي به. او په ضمن کې که د ځمکې قیمت له یو میلیون افغانۍ څخه زیاتې په پنځو کالو بند باندې به محکوم کېږي.
ستانکزی صاحب، قانون موجود دی اوس د ځمکو د غصب قانون هم تصویب کړي، ولسي جرګې تاسو هم دا نومونه افشا کړل، ستاسو وروستي اقدامات به څه وي؟ تاسو به څنګه دا مسله تعقیب کوئ؟
د موږ خوښ له تالار نه دا ده چې اوسهم په ده باندې موږ ټینګار کوو د دغه مسلې لپاره یو کمیسون دایمي کمیسون پولیسي جرګې په اتلس ګونو کمیسونونو سره یو بل کمیسون هم ایجاد سي، تر څو پورې وکولی سو اصلي غاصبین هغه غاصبین چې په قید له اوس په لوړو پوستو کار کوي او خلکو ته یوښي دغه غاصبین دي او هغه کسان تعقیب کړو. په صورت کې کولی شو د کمیسیون دایمي او یو پروژه یا یو شرک په نظر کې ونیسو، هغه راواخلو او په دقیق بررسي دې وکړو که اسناد ټول مطالعه کړو په محکمې کې بل جي کې، او بدون د نه موږ هغه کوم پاتو میاستو کار سو هغه ګزارش هم ورکړو، نور د موږ کمیسیون وخت ختم سو، نور اضافه له دنه د موږ کمیسیون نور هیڅ هم نه کوي او د موږ کمیسیون ذاتي نور مشروعیت هم نه لري.
دغه نمونه مو چې افشا کړل دا مولوی څرنوالۍ ته هم وسپارل،
موږ دغه نمونه ټول سره له ټول دوسیې سره د څومره اسناد موږ په دومره ورځ راټول کړي، څومره کار موږ کړی سبه دونه د نس مخته حکومت سم راستنه درکړي، نور مرجونه سم غاستنه را ټول کړي او خپل پسیتللی او د غاستنه راوړي دغه ټول سره ټول کړل او د مکمل ټول مخسر مالی ته تسلیمو رسمي نو وګورو سره مالی په باندې څکې. خو بیا هم د دل لپاره سره دغه مسله ډیره جدي ونه ولسی یو دایمي کمیسون ته ضرورت سره
کې چیرې لوی سرنوالي دا موضوع جدي تعقیب نکړي، فکر نکوي چې بیا به مخوره عباس لاړ شي.
نو اوس خو موږ تحصیل داس په افغانستان کې ډیره مسائل نور هم سرنوالي ته بل سیدی یعنی که تاسو وګورئ یعنی 5% تر اوسه پورې یعنی قانوني اجرا پې نه دي سي. نو دا مسائل د افغانستان په شرایطو کې سته، یعنی موږ دومره امید نه لرو دغه اوسنی حکومت نه دا مسله به داسې جدي ونیسي، ځکه دا ټول عمر شپږ میاشتې پاتې دغه اوس هم ټول په د انتخاباتي کمپاینونو کې روان دي، دغه مسله ته به دومره څوک جدي نه شي. خو راتلونکي حکومت ته موږ په امید سره راتلونکي حکومت به انشاءالله دلته کلکه رسېدګي وکړي، ځکه
خو هیله نه لري چې دا حکومت به د دغو کسانو موضوع تعقیب کړي. دغه 15,000 کسان چې تاسو یې نمونه په دې لس کې ځای په ځای کړي،
یعنی دا درته هم څه دغه 15,000 او دغه سې نور څه زور وکړي دي، دغه کسان د دغه لستون دغه سې لستون سره موږ ورکړي او بدون له دې نه څه د باندې دا کوم غاصبین څه دي چې موږ تاسو ټول لیپیزنو وینو یې نمونه ټول سره دغه دغه کسان به د مال دغه حکومت نه دغه نسته امیدواري نسته د حکومت هغه کې، ځکه د دوی ټول وخت شپږ میاشتې پاتې د دوی سپه د دولس کلو کې ونس کولې، نو د شپږو میاشتو کې به څنګه وکولی شي دغه اجراتو کې. بل مهمه مسله دلته دسه دلته اوس د انتخاباتو پروسه را نه ماته چې وګورې د موږ ولسي جرګې یعنی هغه نصاب نه پوره کېږي، یو تعداد وکیل صاحبان دي په انتخاباتي مسایلو پسې منډې وي کته پورته ګرځي، حتی نصاب د موږ د تالار نه پوره کېږي. نو وخت د موږ په تالار دومره تاثیر کړی نو طبعا په حکومتي ارګانو باندې هم خپل تاثیر لري.
ستانکزی صاحب، د خپرونې د پای شېبو ته ورسېدو، آیا ډاډه یې چې د ولسی جرګې عمومي تالار به د غلست خپور کې رسنیو ته به وسپاري؟
او که تاسو کولی شئ، زه هم له رئیس صاحب څخه موږ د اداري هیئت ورسپارلی ده، کولی شئ هر وخت تاسو په کار موږ کولی شئ اداري هیئت نه د ټولو ولایتو لیستونه تاسو په اختیار کې درکړو، موږ له ادارې هیئت سره وغږېږي او هیڅ مشکل مانعت نشته د ولسی جرګې سره په دې باندې مانعت وکړي او تاسو ته دنده کې. خو زه بیا هم یادونه کوم چې په دې کې یو تعداد کسان چې شاید بې ګناه نیول شي یا وایي نمونه نیول شوي، خو دا هم ظلم ده چې موږ هغه ټول په ده متهم کړو چې دغه غصبین دي. خو دغه خلک یعنی متهم په غصب باندې دي، دا به نو وروسته عدلي او قضایي ارګانونه تثبیت شي آیا غاصب ده که نه ده.
ډېره ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار د ځانګړي کمیسیون له مرستیال حاجي محمد اکبر ستانکزي صاحب څخه ډېره مننه.
تاسو هم ډېره مننه.
شیتو او زرنا مولا پیرزو تک اوسا ترخان مولا ڈوڈے ترخان مولا ڈوڈے گڑکے مولا شڑپو او بڑھا مولا پیازا تشمال را دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی باغ چوکی منہ تک گل خندا تلپا تلپا